همکاري وکړي. لاند خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې په اډک کې د پنجاب داخله وزیر په ډیره کې ځانمرګي برید لوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وجل شوی دی. ادارې وایي شجاع خانزاده ته د داخله محکمې ذمېواریانې کال 2013 کې ورکړې شوې وې او هغه د ترهګرۍ خلاف په لویو کاروایانو کې فعاله پاتې شوی دی. ادارې په وینا تېر کال هغه ویلي وو چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د کار کولو نه منع کړې شوي دي او قومي مفاداتو خلاف د کار کوونکو NGOګانو او مدرسو فهرستونه هم تیار کړي شوي دي او د کلک ثبوت په نیت به د دې خلاف کاروایانې کیږي. ادارې مخکې لري چې وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي خو د اټک د ځانمرګي برید څخه ثابته شو چې بېګناه انسانان اوس هم په نښه کیږي. ادارې اخیرې کلي کې باید چې د پیښې مکمل تحقیقات وشي او معلومه دې کړی شي چې وسلوال خپل هدف ته څنګه په رسېدو بریالي شو. د وسلوالو دا کیسو منصبې ناکامه جوړول لپاره ضروري خبره دا ده چې د قبایلي سیمو په شمول په ښارونو کې د هم د وسلوالو خلاف کاروایانې وکړی شي چې هغوی خپل انجام ته ورسي. اج ورځپاړه هم خپل ادارې په دې موضوع لیکي او وایي چې د اټک علاقې شادی خان کې په یو ځانمرګي برید کې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر کرنل شجاع خانزاده سره د نورو کسانو وژل شوی دی او د پنجاب صوبې حکومت لخوا په دې لړ کې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې د پنجاب صوبې داخله چارو وزیر ته خطره وه نو په سکیورټي انتظاماتو سوال روچتیږي. د دې په اړه اصل صورتحال به د رپورټ مکملېدونه پس راځي خو حفاظتي انتظاماتو کې مقامي خلک ښه نتیجې ورکولی شي د څه لپاره چې د یو ښه حکمتي عملې د جوړولو ضرورت دی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې سینیټر مشاهدالله خان د هغه د یو انټرویو ورکولو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د وضاحت غوښتنه او بیا ترې استعفا اخیستل بلا شبه یوه داسې فیصله ده کوم چې د ملک موجوده صورتحال کې قومي مفاداتو لپاره ضروري وه. ادارې مخکې دي کې سینیټر مشاهدالله خان خپل یو انټرویو کې د ISI یو پخوانی مشر تیر کال اسلام آباد کې شوې د تحریک انصاف د درنې منصوب اساس ګرځولې وو. ادارې وایي د ملک موجوده حالاتو کې داسې معاملات اوچتول د څه له وجې چې پوځ او سیاسي مشروالۍ کې فاصلې د پیدا کولو خطر وي د قومي مفاد او حکمت او دانشمندۍ سره اثر منافی دي. درې اخره کلی کې تیر کال سو شو او څنګه و شو د دې نه زیات مهمه خبره ده ده چې وزیر اعظم نواز شریف او آرمی چیف جنرال راحیل شریف کوم ته ورپېښ شل انجونو باندې قابو موندلو او ملک د خوشحاله او ترقی په لار بوتلو لپاره مکمل تعاون کوي. باید چې د ماضي اختلافات هیر کړی شي او هماهنګي قائم او ساتل شي او د قومي مفاداتو تقاضا هم ده. ده
سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. AP خبری ایجنس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار به د اگست په 28 نیټه هند ته سفر کوي. هغه به په دغه سفر کې د دوه هیوادونو ترمنس په مهمو مسلو د هندي چارواکو سره خبرې کوي. بلخوا فارن پالیسی لیکي افغانستان په دې تیرو نږدو کلونو کې په ټکنالوژۍ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو لا هم ورته زیات کار کول دي. د دوه مقالو مهمې برخې په دې رپورټ کې. AP خبری ایجنس لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتی چارو سلاکار سرتا جزیز با په روانه میاشت کې هند ته ځي. په اسلام آباد کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې سرتا جزیز وویل دی با د اگست په 28 نیټه هند ته ځي. تمدا په دغه خبرو کې بعد د دوه هیوادونو ترمنځ په امنیتی او اقتصادي خبرو بحث وشي او له دې سره بعد د دوه هیوادونو ترمنځ د ځنډ ښکار شوی د خبرو عمل یو ځل بیا پیل شي. د دوه هیوادونو ترمنس په ګډه پوله د تشدد د پیښو د رامنځته کېدو له وجې اکثره تاوتریخوالی رامنځته کیږي او له دغې سره د خبرو عمل په تیرو کلونو کې د ځنډ ښکار شوی دی. د تیر زیارت په ورځ د هند خواته په کشمیر کې د یو جومات بهر بمي چاودنه وشوه چې پکې 10 کسان ژوبل شول. ځایي پولیس وایي په تیرو 14 کالو کې په دغه سیمه کې دا داسې لومړنۍ پیښه وه. د هند او پاکستان حکومتي مشرانو په جولای کې په روس کې له یو بل سره ولیدل او دواړه وزیر اعظمان د خبرو د عمل په وړاندې بوتللو سلا شول. د سرتاج عزیز هند ته سفر هم د دغه خبرو یوه نتیجه ده. AP لیکي تمه ده په روان کال کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم پاکستان ته سفر وکړي. هغه ته وزیر اعظم نواز شریف دغه هیواد ته د سفر بلنه ورکړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په 2002 کال کې په افغانستان کې 99% آبادی ټلیفون ته هیڅ لاسرسی نه لرلو. خلک به نورو ښارونو یا حتی ګاونډیو ملکونو ته صرف د دې لپاره تل چې یو ټلیفون وکړي، او اوس سراسر 90% خلک ټلیفون نه لري. ځوانان فیسبوک استعمالوي، دوی ټویټر او داشان په نورو ټولنیزو وبپاڼو خپل نظر شریکوي او د دنیا نه خبريږي. په دغه هیواد کې یو شمېر ټلیفوني کمپنۍ کار کوي. په یو وخت کې چې طالبان د موسیقي خلاف وو، اوس په ټویټر هم شته. خلک کاروبارونه لري او د مختلفو موبایل کمپنیو له لارې یو ځای نه بل ځای ته پیسې هم لیږي، چې دغه یو مهم پرمختګ دی. د کابل، کندهار، بامیان، فیض آباد او د یو شمېر نورو سیمو روغتونونه د کراچۍ د اغا خان روغتون سره د ټکنالوژۍ د استعمال له وجې تړلي دي. دوی معلومات شریکوي او د علاج نوې لارې لټوي. د ټیلی میډیسن لینک په ذریعه افغان ډاکټران اوس اپریشنونه کوي او مریضانو ته د علاج اسانې لارې ښایي. فارن پالیسي لیکي، د دې ټولو پرمختګونو باوجود بیا هم افغانستان ته د ټکنالوژۍ نه د ګټه پورته کولو لپاره به لا زیات کار کول وي، چې دا شان خپل ولس ته اسانتیاوې ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان په کندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي، او په پایله کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي هم دي. یو شمیر کلی هم د هغوی نه پاک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اجمل آرین ناورو.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگل باغ وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د خان آباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه وکلي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي، او په دې عملیاتو کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاج سیمه د وسلوالو مخالفان طالبانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځای شوي خپلې ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره شوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي لاغه جانه بیرته په شاسي، دوه برابر دی هغه خلکو زور زیات سي. دا مشکل دی خلکو سره منګه مهران پاتې سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او رسنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستوي جګړو له کبله له خان آباد او قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځای شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیاسمنې کورنۍ په ګوته کړي، او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی، او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې دا مهال پرته د 15 ولسوالیو مرکزونه او د کندز مرکز، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د دې ولایت یو شمیر زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې جهادي شورا د یوې غونډې په ترڅ کې ګواښ وکړ چې که دولت په ننګرهار کې د طالب او داعش د ظلمونو مخنیوی ونه کړي، نو ولس به وسلې راواخلي او مقابلې ته به راووزي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر اجي حضرت علي د یکشنبه په ورځ د جهادي مشرانو غونډې ته وویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی.
شپږ سوه نه زیات همدغه شینوار او خوغانۍ چاپېریال خلک یاد هم زمین سویتی خلی بدی شوی دی او دو سو آلیا کسان چیز معلومات دارم بندی آگی آگی هم پر نوبت نوبت سر درست شید اگر چو پلا ورست را فولی دی چو پرمون واروز و همزرسی بان پاروزه ایم
نوموړي وړاندې وویل امنیتی ستونزې د شینوارو په سیمه کې اوج ته رسیدلی خو امنیتی ځواکونو په خوګیانو او یساره کولسوالیو کې عملیات کوي. د اجی شامرد په نوم یو تن پخوانی جهادي قماندان په خپلو خبرو کې وویل که دولت د وسلوالو ډلو د زور زیاتی مخه ونه نیسي نو دوی به په وسلواله مبارزه لاس پورې کړي. د دغې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېدو تر غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته راووتل او د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد شعارونه ورکړل. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د بلوچستان حکومت د بلوچستان ایجوکیشن انډونمنت فند په نامه د سبي په ټولو 2 ضلعو کې د اف اس سي یا دولسم جماعت هر اول درجه لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو یا سکالرشپس ورکولو اعلان کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال نیاز موساخیل ناورو.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې د دوی حکومت لخوا اعلان شوی د بلوچستان انډومنت سکالرشپ په اړه ویل.
موږ د انډومنت فند په اکله موږ ته چی ایشوی اوس غواړو چې لاغه ځخه خپلو ځوانانو ته چې چا پښ ډیویژن اخیستی هغه ته له دې ځخه سکالرشپ ورکوو. په هغه کې موږ بنیادي تور باندې 1500 پر منت د فرست ایئر فرست ډیویژن چې کمال خان اخیستی چې چا نمبران 60 یا 60 د ابوي په ټول ضلعو کې اف اس سي والا هغه ته د سکالرشپ ورکوو.
د ضلع لورلای اوسیدونکو او د یو زده کوونکي پلار عبدالخالق بیا د ای پی سی یا دولسم زده کوونکو ته د میاشتې 1500 روپۍ ډیر کم سکالرشپ ګڼي. دی وایي
په دې به سټوډنټس د موجوده وخت او د موجوده حالات په تناظر کې دی په دې 1500 د میاشتې سو کې اخو صرف د دوی د موبایل خرچه نه شراتلای ولی جدید دور هغه له دې سره خپل د نیټ له دې سره وابسته دی هغه ریسرچ کوي. نو باید چې حکومت یو داسې سنجیده اقدامات وکړي چې لاغه سره نو دوی یو کار هم برابر شي.
د سیمې اوسیدونکو کی محمد اکبر فکر کوي چې حکومت به د پخوا په شان دا سکالرشپ هم له میریټ او انصاف پرته تقسیم کړي.
پښتونخوا ګورنمنت څخه موږ نه مطمئنه دا اوس تیر واري د ام پی سکالرشپ یو مخ ور کوي چې بیا ور کوي په هغه کې بالکل دی چې کم دی د خپل پارٹی خلک چې کم دی هغه بیسټو په لاغه چې کم دی هغه له پریویلیجز ور کوي هغه له ریفرنس ور کوي.
خود بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د زینو خلکو دا تورونه نه مني. د زیاتوي دا پروګرام به مکمل پر میرټ او انصاف مشتمل وي.
فرست ډیویژن چا خستی هغه چې هر څو وي بل څوک باندې کنسیډر کیږي که چا دوکه وکړه دا سلا په سمه قانوني کاروایی کوو.
یاد دې وي سږ کال 2015 کې د لسم جماعت د امتحانونو نتیجې له اعلانېدلو سره سم بلوچستان حکومت د انډورمنت ایجوکیشن فند په نامه د ای پی سی یا یو لسم او دولسم جماعت د اول ډویژن زده کوونکو لپاره تر 2 کلونو د میاشتې په حساب د 1500 روپۍ وظیفې یا سکالرشپ ورکولو اعلان کړی دی.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
دی. ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه
او اوریدونکو اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته د نن په پروگرام کې د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع لرغونی او تاریخي ځایونو شهباز کړي جمال کړي او لنګرکوټ په اړه معلومات درکو دغه ځایونو ته د مشال لیډو خبریال خالد خان تلی او ولته د کارپوهانو او تاریخ پوهانو سره خبرې کړي دي.
اوریدونکو د پښتو متل دی چې د ستروزه شاباز غړه ده، خو ډیر کم خلکو ته به دغه معلومه وي چې شاباز غړی ته د ستروزه ولی وایي. او د خیبر پښتونخوا مردان خار سره نږدې د دغه ځای د پښتونخوا یا ګنداره په تاریخ کې څومره اهمیت دی. نن ما د تاریخ پانه پروګرام کې د شاباز غړی، جمال غړی او بیا هم په دغه سیمه د لنګر کوټ د کلا په حق لا معلومات ترکو. په تیر وختونو کې هندستان تا د منځنی ایشیا، افغانستان، سواد، دیر، باجوړ او پیښور نه چې څومره لارې تللې نو په شاباز غړه به تیرې دي. او په اباسین د پور کې دوه مخ کې به کافلو پړاو یا دما د شاباز غړې په مقام کوله، نو ځکه ورته د ستروزه ویل کیږي. دغه شان د اشوک باچا له وخت چې د عیسی علی السلام د پیدا وخت نه خوښه درې سو کال وړاندې تیر شوی، د شاباز غړې په یو ګډ باندې په خورشته جبه کې د بود مت په حق لا سفرامین لیکل شوی دی چې د لرغونی آثار محکمې تر اوسه پورې محفوظ ساتلې دي. دغه شان د شاباز غړې سره نږدې د جمال غړې کندراتو ستوپا او نور د بود مت مقدس ځایونو په حق لا د معلوماتو سره سره به د مردان سره نږدې د لنګر کوټ د کلا په حق لا هم خبرې کوو، چرته چې د مغولو او د یوسفزو په منځ کې تاریخي جنگونه شوی دي. دا عبدالولی خان پونتون مردان وایس چانسلر او دا لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی په وینا، کله چې د موریا خاندان په کابل، پیښور او په ټول هندستان بچای و، نو د اشوک بچا په وخت کې د بود مت تعلیماتو خپرولو لپاره د عبادت ځایونو سره سره د زده کړې ځایونه هم په ټول هندستان کې جوړ شوي وو. او هم په دغه وخت خوشا درې سوه قبل مسیح کې دا شاباز غړې په مقام د اشوکا بچا له اړخه په یو ګډ دغه د بود مت خبرې لیکل شوی دی.
دین اشوکا موریا غم موریا نو په شاباز غړه کې او په مانسیرا کې دا راغی د زمانه په خروش تل کې لیک دی، او دا راغی د بادشاه غړه کې کمانډ او راغی د بودیزم ترویج او دغه شاباز غړې دا ګټ کړي. دا راغی د وژن د شاباز غړې شهرت راغی، بیا شاباز غړې کې د بودیست مونومنټس ډیر زیات شو.
دا خبره د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد هم تاییدوي او وایي چې د اشوک بادشا په وخت کې په ټوله ګندارا کې بود مت ډیر په تیزی سره خپرېدو او په ګڼ شمیر کې د بود مت د عبادت او زده کړې ځایونه جوړ شوي وو.
265 قبل مسیح والی 235 قبل مسیح درمیان کې دا ګډ باندې خروشتي رسم الخط کې د بود مت فرامین لیکل شوي دي. د دې مطلب دا دی چې 3 سنچری BC کې دغه ټایم کې د اشوک بادشا په پیریډ کې دې علاقې کې بودیزم خور شوی وو او ورته راغلی وو.
بخمامد زیاتوي چې د شاباز غړې په ګډ په خورشته جبه کې د بود مت سوار لسلوی خبرې لیکل شوې دي چې زیات تر پکې د امن، خیر خیګړې او د انسانیت د خدمت په حق لا دي.
په دې راک اډیک چې دی په دې کې د بود مت سوار لس خبرې لیکل شوې دي، په دې کې دا دي چې د مور پلار ریسپیکټ کوي، سو انسانانو ته تاسو نقصان مرسوي، ورپسې چې تاسو د ناور مزخمی کوي یا محلالوي دا پکې دی. بیا داری چې تاسو د لارو غاړو تکویان جوړ کړئ د خلکو د ویلفیر لپاره، تاسو داسې په روټس باندې یا په ځینو کې تاسو ونی وکړئ چې دا غین خلکو ته فائدې وي.
خو بیا ځنه تاریخ پوها او د لرغونی آثارو کارپوهان وایي چې دا شاباز غړې او د دې سره نږدې سیمه د بود مت نمخ کې د هندوانو لوی مذهبي ځایونه وو. فرهاد علی اور چې دا مردان او دا ثوابه په لرغونی او تاریخي ځایونو باندې سیړنې کړې دي، وایي چې دا هندوانو د مقدس کتابونو نه چې کوم حواله د هندوانو مذهبي خار ایودیا او روحاني شخصیت د رام چندر په حق لا ورکول کیږي، نو هغه په اصل کې هم د شاباز غړي خار په حق لدی هغه وای چې چینی ظاهرین چې کله پشپګما ایسوی صدی کې دلته راغلی وو نو دا د بود مت لوی مرکز وو.
انسان چې کله راغی نو دوی ته د پولیو شاه په نوم باندې د دې تعارف کړی زمونږ سره. د دغې نه مخکې چې کوم د دې تاریخ ته د نو انسان د دغه طرف هم اشاره کړې دي چې هغه لیکلي دي په خپله چې دا د شهزاده سودن چې پیدایش دی. شهزاده سودن د دې بودست دی د هغه پیغمبر او هغه وایي چې دا راګدامي وه. دلته شهزاده سودن خپل اتی نو هغه دان کړی وو یو چا چې د خدای په نوم وغوښتو هغه دان کړی بیا هغه خپل پلار دلاوطن کو.
دا تاریخ کتابونه لیکي د هندستان په لور د سواد دیر باجوړ کابل او پېښور نه ټولې لارې به د شاهبازګړې سره یو کېدی او زیات تر قافلو به هم د شاهبازګړې په مقام پړاو یا دمه کوله نو ځکه ورته د ستړوځې ویل شي. ډاکټر احسان علي په دې کله وایي
او بل شاهبازګړې چې په کراس روټ باندې و په څلور سړکونه به راتلل د پلی شیر خانې نه د بونیر نه د چرشدې مردان د طرف نه سړک راغی او د سوابه هند او د پنجاب سړک نو شاباسګړې ته بیا خلکو رښتو د ستړو زیوی ځکه چې کوم خلک براتلل ته الته به رښت کو.
دا تاریخ استادان او د لرغونی آثار او کارپوان وای چې دا کوشان خاندان کنشک باچا په وخت کې ګندارا د بود مطلوی مرکز او دا پیښور مردان سواد او هزاره کې به په سونو د عبادت ځایونه ستوپه او مدرسې جوړ شوی وي چې بیا رښتو فید هونز رانی او تباکلی.
پشاور پلین چې کوم ایریا دا د مردان دا بالکل د ګندارا د پخوانی یا د اوسن د ګندارا بالکل یو زړه دی او په دې کې موږ سره ډیر امپورټنت آرکیولوژیکل سایت شته. شاهبازګړې نه علاوه موږ سره دلته یو تریلی سایت دی. موږ سره میخه سانډا سایت دی چې د اغینا فاسټینګ سیدارتا سکلپچر موږ ته ملو دی کوم چې اوس لاهور عجیبګر کې پروت دی. او د دې نه علاوه موږ سره خواکي ورسره په لږه فاصله کې جمالګړی ده. بیا جمالګړی سره لږه فاصله کې تخبای سایټ دی. نو مطلب دا ټول علاقہ د دې نه علاوه داسې سایټس چې هغه توسه پوری آی کې سړنې کار نه شوی یا هغه رپورټ شوی نه دي نور هم سایټونه کې دي شي او شته په دې ټول علاقہ کې.
ډاکټر احسان علي وایي چې دغه یو دور او چې دا ټول هندستان چین او جاپان نه به خلک د ذکلو د پاره سواد مردان او پیښور ته راتلل.
د دې ټیچینګ کې هغه په امن بیسټ او د دقیق د وجنه په دنیا کې دا علاقہ د سبق د پاره مشهور شو. نو چینیان کوریانز او جاپانیز دا تاریخ وای زنه هم هغه په خپل به سبق لدر تراتل. د کنفوشیس خپل شاګردانو ته ویل چې زه ګندارا ته او ګندارا کې مونږ تاسو چونو اوس بیا مونږ چین ته الټا روان یو سبق په کوریا ته ځو او جاپان ته ځو.
دا شاهبازګړې نه خوښه 40 کیلومتر لري. دا کاټلنګ په سړک په جمالګړې کې د بود مت مونډل شوی لرغونی آثار هم د ستاینې او لیدلو وړ دي. چرته چې په یو غونډه د ګندارا د ټورونه ځاړو د بود مت آثار او نخې نخانی ملو شوی دي. پېښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی د جمالګړې د سایت په حق لا وایي
سمرج منسرا سائٹس تھی خیبر پختونخوا کے بلکہ ایز اے ہول پاکستان کے نو آگے تاریخی اہمیت پر اکلن چزتا ستویم نو جمال گڑے سائٹ شو شہباز گڑا شو بدھ گڑاون شو دس درمراجی کا سوپا شو او مانسہرا کی زمنگ راکٹ ایکٹس تھی. دا ٹوٹل فائیو دس سائٹو نے جی کم دا تھرڈ سینچری بی سی نہ تعلق ساتھی راجا اشوک چندر گپت موریا نو سیو ٹائم کی جڑ سی ہوئی
کیږي چې د انګریزانو په وخت کې د جمالګړې لرغونی آثار موندل شوی چې بیا وروسته د جاپان حکومت په مرسته نور سیړنې او کودایانې وشوي چې نور قیمتي آثار او سټوپې پکې رابرسېره شوی دي.
دا په فور د فرست ټایم دا چې دینو جنرال کوډ رپورټ کړی 1836 کې بیا ایکسپلوریشن د الیگزانډر کنینګم هم کړی وو او دا غي نه پس په 1980s کې په جاپانیز آرکیالوجیکل مشن دا غوی په دې کې کار کړی دی. بیا دا غي نه بعد هم زموږ ډپارټمنټ چې کوم دی آرکیالوجی غوی په کنزرویشن کار کړی.
وای لیکيږي چې کله د یونان سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې پانا واپس د افغانستان نه باجوړ ته راوړل دو نو هغه خپل فوجنا په دوو لخکرو کې تقسیم کړل چې یو لخکر یې د مامندو پلار پشکلاوتی یا موجوده چرسدی په اړه اولیگل او بل لخکر چې سکندر اعظم یې مشري کوله په دیر او سوات حملور شو او بیا وروسته دغه لخکرونه د شهبازګړی او هند په منځ کې د سکندري په مقام یو ځای شو چې د بخت محمد په وینا هم د سکندر اعظم د نوم په مناسبت ورته دغه نوم ورکړل شوی دی.
موږ سره بیا د دې شهبازګړی او د هند منځ کې چې کوم یو سایډ دی هغې ته موږ سکندری وایو. دا الیگزینډر د ګریټ هم په دې غاړه راغلی دی ځکه دغه او دلته هم دمه کړې ده د سکندری کې ځکه دغه سایډ دغه کلي ته اوس هم سکندری کړی وای. او چې کله هنډ ته راغی هنډ کې هغه یو میاشت تېره کړه سره د خپلې آرمی د کشتو پول یې جوړ کړو او بیا یې دا سین کراس.
خو بیا د شهبازګړی سره نږدې د لنګرکوټ سیمه او کلا هم یو تاریخي ارزښت لري کوم چې مونږ ته د مغولو او یوسفزو پښتنو په منځ کې شخړې او جنگونه په ګوته کوي. فرهاد علي خاور د لنګرکوټ د کلا په حق لوای چې اکبر باچا د لنګرکوټ په مقام د یوسفزو سره په کال 1500 او بیا په 1500 کې جنگونه کړو چې دا ګڼ شمېر مرګ جوګلنه علاوه داغه یو مشهور جرنیل راجا بیربل پکې هم د یوسف زو د لاسا مړ شوی وو.
بیا په 1500 یو اتیایم کې اکبر بادشاہ په دې خار حملو کا او د اغي جرنیلانو جنرل زین خان بیربل وغیرہ د اغي په قیادت کې په دې علاقې باندې بار بار حمله شوې ده. په دې په قبضه کې راغی دلته اکبر بادشاہ بیا کلا جوړ کړه هغه د لنګرکوټ په نوم باندې د غوډ انت غسل سوکتاله راغله. وخت په وخت دې باندې جنگونه شو. په 1500 کې بیا مغولو د یوسف زو یو ډېر تاریخي جنگ وشو په دې ملندر کو مقام په هغه کې چې کله مغول شکست وغوړو بیربل پکې مړ شو نو د دې قبضه چې کوم دی نو بیا بحال شو. نو د شاهجان او د جنگیر د دور کې دا علاقه لکه بیا د یوسفزو په قبضه کې وه. اورنګزیب بیا په دې قبضه وکړه او دلته یې دوباره لنګرکوټ کلا جوړه کړه.
دا لنګرکوټ په مقام د مغولو او د یوسفزو په منځ کې د اخیری جنگ په هکله فرهاد علي خاور وایي
د مغولو منصبدار چې دلته کومو الهداد خان نو هغه ملک دیوان خان د یوسفزو یو سرمشر دی دغه علاقې هغه له خربوزه کې یوانه کې زهر ورکړه او هغه ملک په هغه ځای سدي راپاڅېده. بیا د دیوان خان او یور وارو دغه په قیادت کې حمله وشوه نو دغه کله تس نس کړه او مغولو له شکست ورکړو دغه د نور کلو او دغه دلته بیا د مغولو اخري تبهي و دغه نه پس بیا مغول په دې علاقه باندې نه دي پاتې شوي.
دغه شان فرهاد علي خاور وایي چې کله د خوشحال خان خټک پلار د مغولو منصبدار او نو د خاندان هم د لنګرکوټ په مقام د یوسفزو په خلاف جنگیدلی وو او چې بیا کله خوشحال خان خټک د مغولو خلاف شو نو په خپلو شعرونو او دیوان کې د لنګرکوټ د کلا ذکر کړی دی.
زه خو جنگ نه دی کړی دی یو شهبازګړی باندې چاټې چې هغه صرف په شعرونو کې دی ذکر راغلی دی. خوشحال خان خټک په دې کلی حمله کړې ده چې کله دغه دغه نیکه دی وو جو نو بیا پلار په کلا کې پلار هم په خلته دی د همدغه کلی سره خوا کې د دې مقابله شوې وه. هغه کې خوشحال خان پلار هم مړ او د خوشحال خان په خپل هم زخمي وو او د خوشحال خان تر پکې مړ. نو خوشحال خان او بیا چې کله د خوشحال خان یوسفزو سره روغ شو نو خوشحال خان دې کلی ته راغلی وو د دې لنګرکوټ کلا هغه په خپل دیوان کې موجود ده. چیرې مغول دلته لنګرکوټ آزاد کړ لنګرکوټ خپل دې علاقې د دې خار نوم وو.
تربل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه. د خپل پامان